دا ماسپخین دو بجې شوې. قدر من اوریدونکو، زه رضوان مراد مو د ازادي راډیو یوې بلې او ساعت خپرونې اوریدو ته هرکلی کوم. په دې خپرونه کې چې د طاهر روخان په تخنیکي همکارۍ وړاندې کیږي، اوري چې په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې نن یو ځان وژونکي حملې ګڼ شمېر ملکي وګړي مړه او ټپیان کړي دي. د افغانستان د وروستیو تحولاتو او د نړۍ او سیمې د مهمو پیښو په اړه هم رپورټونه لرو، خو په سر کې د افغانستان خبرونه لرو او د نړۍ خبرونه بیا اوري چې پکې وایي له عراق څخه رپورټونه راځي چې وسلوالو د بغداد په جنوب کې پر یو کور بمونه غورځولي. دا کور د دوه پولیسو دی چې له خپلو کورنیو سره هلته اوسېدل. د رپورټونو پر اساس په دې پیښه کې لس تنو ته چې ښځو ماشومان هم پکې شامل دي مرګ ژوبله اوښتې. او پاکستاني چارواکي وسلوالو په بلوچستان کې د پوځیانو پر یوې پوځي پوستې برید کړی او شپږ عسکر یې وژلي. خو اول له زکیه غیاسي نذیر څخه د افغانستان خبرونه اورو.
د ننګرهار ولایت مرکز جلال آباد او څلور ولسوالۍ امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن نږدې لس نیمې بجې د موټر بم په چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ټاکل شوي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت کابل ته راشي. پورا کورنی خبرونه. د ننګرهار ولایت د مرکز جلال آباد او څلور ولسوالیو امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال د کمیسیون مشر اشرف غنی احمدزی د پنځشنبه په ورځ په دې اړه جوړ شوې غونډه کې ویل، دوی د دې لپاره په ننګرهار ولایت کې افغان ځواکونو ته امنیتي مسؤلیتونه نه سپاري چې دلته امنیتي وځخه ده، بلکې د نوموړي پر وینا د دې ولایت امنیتي حالات د خرابېدو په لور روان دي. د امنیتي مسؤلیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د ننګرهار د کامې، خېوې، بهسودو او سره رود ولسوالیو او جلال آباد ښار امنیتي مسؤلیتونه افغان ځواکونو ته وسپارل شول. د هلمند په مرکز لښکرګاه کې نن نږدې لس نیمې بجې د موټر بم په چاودنه کې درې ملکي وګړي وژل شوي او دیرش نور ټپیان دي. د هلمند د والي ویان داود احمدي ازادي راډیو ته وویل چې چاودنه د بهرنیانو په ملکي کاروان د پوهنې ریاست په مخ کې شوي او په وژل شویو کسانو کې یوه ماشومه هم شامله ده. په هلمند کې د بهرنیو ځواکونو د پی آر ټي دفتر وایي چې په دې چاودنه کې د دوی درې ملکي کارکوونکي برسېرن ټپیان دي. تر اوسه کومې ډلې د دې پیښې مسؤلیت نه دی اخیستی. بلخوا د خوست امنیتي چارواکي وایي چې تېره ورځ یې دوه تنه ځانمرګ برید کوونکي له دریو انتحاري واسکټونو سره یو ځای نیولی دي. د خوست امنیتي چارواکي وایي چې نیول شوي کسان د حقاني شبکې افغان غړي دي چې د ډله ییزو ځانمرګو بریدونو هوډ یې درلود. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې ټاکل شوی د افغانستان د د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر راتلونکې میاشت کابل ته راشي. د دې وزارت ویان جنرال موسازی ازادي راډیو ته ویلي چې دوی هیله مند دي چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کهر په سفر کې به له افغان چارواکو سره په مهمو دوه اړخیزو مسایلو خبرې وشي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د افغان چارواکو په وینا پاکستان سولې ته د وسلوالو مخالفینو په هڅولو کې همکاري نه کوي. او لوبي سپورتي روزنیزې موسسې د زابل او روزګان ولایتونو د کرکټ سلو لوبغاړو ته روزنه ورکړې ده. دغه روزنه چې نږدې شپږ ورځې وړاندې پیل شوې وه نن پای ته ورسېده. د دې موسسې مرستیال زراب شاه ظهیر ازادي راډیو ته وویل چې دغه لوبغاړو ته یې په کندهار کې د بیټنګ، بالینګ، فیلډینګ د قوانینو په برخه کې روزنه ورکړې ده. د کورنۍ خبرونه په بهرنۍ خبرونو کې د احمد شیبر ملتیا وکړي.
پاکستانی چارواکي وایي وسلوالو په بلوچستان کې د پوځیانو پر وی پوځي پوستې برید کړی دی او شپږ عسکر یې وژلي دي. چارواکو وویل چې تر لسو ډیرو کسانو نن سهار تر سپېده چاود مخکې د ډیری بوکټي په سیمه کې د حکومتي ملیشاو پر مرکز برید وکړ. دا سیمه له کوټې شاوخوا 400 کیلومتره لرې په جنوب ختیځ کې پرته ده. وروسته تر دې چې وسلوالو پوځیان ووژل، د هغوی وسلې واخیستې او بیا له سیمې وتښتېدل. چارواکي بلوڅیاغیانو په دې برید کې پلاس لرلو چارواکي بلوڅیاغیان په دې برید کې پلاس لرلو تورنوي. بلوڅیاغیان په سیمه کې سیاسي واک غواړي او د بلوچستان په تیلو، ګازو او نورو زیرمو کې د بلوچستان د خلکو د پراخې برخې غوښتنه کوي. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ایران د اټومي لانجې له ټولو ښکېلو اړخونو څخه د کړکیچ د کمولو غوښتنه کړې ده. بان کی مون له ایران وغوښتل چې د هرمز تنګي د بندولو له ګواښونو لاس واخلي. د هرمز تنګي د نړیوال سوداګرۍ او تجارت لپاره یو ډیره مهمه سیمه ده. د نړیوالو اوبو د قانون له مخې باید په آزادو اوبو کې د کښتیو لپاره د خلاص مسیر د ساتلو درناوی وشي. په فارس خلیج کې د هرمز تنګي د نړۍ د تیلو شارک بلل کیږي. د ملګرو ملتو سرمنشي وویل، زه په عین حال کې له ښکېلو اړخونو غواړم چې لومړی دې دا ستونزه هواره کړي او تا ویلې ما ویلې لاندرۍ هیڅ راز ګټه نه لري. د ملګرو ملتو سرمنشي په عین حال کې له ایرانه وغوښتل چې د ملګرو ملتو د اټومي انرژۍ له ادارې سره همکاري وکړي. له بلې خوا د پیسو نړیوال صندوق پرون ناوخته خبرداری ورکړ که د هرمز تنګي بند شي د یو بیرل تیلو بیه به څه باندې $10 زیاته شي. د چین د بهرنیو چارو وزیر پر اروپایي ټولنې انتقاد کړی دی چې له ایرانه یې د تیلو پر وارداتو بندیز لګولی دی. د چین دولتي اژانس شینهوا د بهرنیو چارو د وزارت په وینا وویل، دا بندیزونه ګټه نه کوي. مخکې ورته انتقادونه روسیې کړي وو او ماسکو پر اروپایي ټولنې غږ کړی و چې دغه کارونه د روغې جوړې له لارې د ایران د اتومي لانجې هواري ته لاره نه هواروي. چین او روسیه دواړه د ملګرو ملتو د امنیت شورا دایمي غړي دي او د ملګرو ملتو له لوري پر ایران د بندیزونو له بلې دورې سره مخالفت کوي. اروپایي ټولنه د دوشنبې په ورځ د ایران پر تیلو د بندیز په برخه کې موافقه شوه او د امریکا له نویو بندیزونو سره په دې ډول اروپایي ټولنه یو ځای شوه څو دغه هیواد د اتومي پروګرام له هڅو راوګرځوي. ایران د لویدیز دا ادعاوې ردوي چې اتومي وسلې جوړوي او وایي چې د اتومي انرژۍ د ترلاسه کولو لپاره یې دا هڅې پیل کړې دي. له عراق خبره شوي رپورټونه څرګندوي چې وسلوالو د بغداد په جنوب کې پر یوه کور بمونه غورځولي دي. دا کور د دوو پولیسو دی چې له خپلو کورنیو سره هلته اوسېدل. په دې پیښه کې لس تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون ووژل شول. پولیس وایي دا برید د مصیب په سیمه کې وشو چې اکثر پکې شیعه اوسي. په عراق کې وسلوال پر پوځیانو، پولیسو، حکومتي کارکوونکو او سیاستوالو بریدونه کوي او په دې توګه غواړي چې په عراق کې د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته حکومت ته امنیتي ستونزې جوړې کړي. په سویس کې کلنۍ اقتصادي نړیواله سرمشیزه نن د دوهمې ورځې په مخه د سویس په داوس ښار کې روانه ده. د ایروزون هیوادو د پورونو بحران او د دې کړکېچ نړیوال اغیز د غونډې خبرې تر سیوري لاندې راوستې دي. پرون د غونډې د پرانیستو پر مهال د جرمني صدراعظم انګلا مرکل وویل، د ایروزون هیوادو او نړیوال اقتصاد په برخو کې ژور فکر ته اړتیا شته، څو کارونه پیدا شي او اصلاحات رامنځته شي. مرکل وویل، څه چې موږ نه غواړو هغه څه دي چې موږ د یو څه ژمنه کوو او بیا په اخره کې ملاتړ نه کوو. نو که چېرته جرمني د ټولو اروپایي هیوادو استازیتوب کوي او د یو څه ژمنه کوي او په بازار کې له هغه سره سخت مخالفت کیږي، بیا پر دې ژمنې عمل نه کیږي، نو بیا خو اروپا زیانمنه کیږي. مرکز زیاته کړه چې ژور اصلاحات چې په اروپا کې رامنځته کیږي باید په ټولې اروپا کې یو ډول توازن پکې وي. او د امریکا د خزانې وزیر تیموتی ګیتنر وایي، که چېرته باراک اوباما د دوهمې دورې په مخه ولسمشر شي، دی ګمان نه کوي چې بیا به هم د خزانې وزیر شي. ګیتنر امریکایي تلویزیون بلومبرګ ته وویل، تیر کال لا ده د خپل استعفا په اړه غور کړی و. وروسته تر دې دا فکر کړی و چې له کانګرس سره د پورونو په برخه کې راپورته شوې ستونزه هواره شوه. د امریکا د خزانې وزیر دا هم وویل، که باراک اوباما د روان کال د نومبر انتخابات وګټي، ګمان نه کوي چې له ده به وغواړي چې د خزانې وزارت چارې پر مخ یوسي.
دو بجې او اته دقیقې دي. تاسې ازادي راډیو اورئ. نن له غرمې مخکې د هلمند په مرکز لخرګاه کې یوې ځانوژونکې حملې ګڼ شمېر کسان مړه او ټپیان کړي دي. دا چې تلفات چاته اوختي په دې اړه د هلمند د والي ویان وایي،
یو دیرش تنه ملکی هیوادوال ټپیان شوی دی، درې تنه هیوادوال شهیدان شوی دی، یو تن ماشوم دی پکې.
راتلونکي میاشت کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر د راتګ په اړه هم رپورټ اوره او د غراس په خوست کې د روسیو امنیتي پیښو حال درکو. د اورزګان د حج اوقاف رئیس مولوی حمدالله هغه تورونه چې پر ده باندې د دې ولایت د چارواکو لخوا د اداري فساد په حق لګېدلي دي ردوي او وایي چې دا تورونه بې اساسه دي. په خبرونه کې د نورو رپورټونو ترڅنګ د ګوډي اچار تفریحي پروګرام د خبرونه په دوهمه برخه کې لرو.
مرکزی حکومت تر ستوني په ډالرونو کې غرق دی، خو د لری ولایتونو سړکونه خلک په پاروګانو توږي.
تا تاسو زمون غکل ازادي رادیو او ریدا ازادي رادیو خبرونه د افغانستان په ټولو لوی خارونو کې په اف ام 7.5 صفه د سهار لونه د مخام تر و بچو پوری په ډیر صفه ډول اوریدل شي. دا هلمند په مرکز لخکرګا کې د موټر بم له عمله د ملکی کسانو په شمول بهرني ملکی کارکونکو ته هم مرګ ژوبله اوخته ده. دغه چاودنه په لخکرګا کې د معرف د ریاست مخته د بهرنیو ځواکونو پر یو ملکی کاروان رامنځته شوه. د هلمند والی وان داود احمدي وایي په دې برید کې 1.5 تنه ټپیان دي او 3 تنه وژل شوي چې ټول ملکی کسان دي. لسیمې په ازادي راډیو خبریال رپورټ لري.
د هلمند والی وایي داود احمدي وایي چاودنه د بهرنیو ملکی کارکونکو په زیري موټرونو رامنځته شوې ده چې له امله د یوې ماشوم نجلۍ په شمول 3 تنه ملکی کسان ووژل شو او 1.5 تنه ملکی کسان د دریو ښځو په شمول ټپیان شوي دي. احمدي وویل په دې برید کې چې د کورلا موټر په واسطه د یو ځانمرګ برید له امله رامنځته شو، د بهرنیو ملکی کارکونکو یوه ښځینه کارکونکې هم ټپي شوې ده.
نن لاسو بجو او دیر شو بده خوب شوخوا که یو زلبیا زمگ ملکی هوادوال لطمرگ جوب لوا وقتلا چه اغا ترورستان طالبان یو جانمرگ برید که اون که چه پکرولا موتر که سپور و ده معارف ریاست مخته و ده ولایت بدانه ایت نجده جانمرگ برید کرده ده چه بدبختانه زمگ یو دیرشتنه ملکی هوادوال ټپیان شوی دی چې په هغه کې 3 تنه شزی دی، همدارنګه 3 تنه هوادوال مو شهیدان شوی دی چې یو تن ماشوم دی پکې.
احمدی د دې برید پړه پر وسلوالو طالبانو ورواړول، وی ویل په ټپیانو کې ډیر کسان د لار پر سر تیرېدونکي او د ښوونې او روزنې د ریاست کارکونکي دي. داود احمدی وویل په دې برید کې اول سره د ملکی موټر هم لمنځه تللی دی. په عین حال کې په لشکرګاه کې د بهرنیو ځواکونو د مطبوعاتي دفتر څخه مسؤلین وایي د دوی 3 تنه ملکی بهرنی کارکونکي په دغه ځانمرګ برید کې سرسره کې ټپیان شوي دي. په لشکرګاه کې د بس دولتي روغتون مسؤلین وایي د ایمرجنسی په شمول دوی ته 4 تنه ملکی کسان ټپیان او 3 تنه وژل شوي ملکی کسان د یوې ماشومې په شمول راوړي دي. عین شاهدان وایي چاودنه ډېره ستره وه او ټول ښار و شوروي. د وکیل په نوم یو کس چې د چاودنې په ځای کې غیبي ژوندۍ پاتې شوی وایي د بهرنیو 2000 موټر له منځه تللی او په کې سواره کسان خپل په سترګو ولیدل چې ټپیان یې لېږدول.
موږ لري د ریزې لپاره موږ ماجنې راغلي او خپل درخواست نو کوي والی صاحب ته بالا ته درپ سو په دې بالا په درپ پسې مې دا ټکان شروع شو ضربې سو نه هم خاغه دې مشه کلام پراته دې چې ورته وګوري چې څه دی.
وکیل مشه خبر یې روانو په چاو سو یو دم نو په ژر څو کوڅې ولاړو کوم موټرو دا خرجان راوته زخمیان پکښې کې وایه دوه درې سپین ږیري هلته پراته وه.
په لشکرګاه کې وروسته له ډېرې مودې په ښار کې یو ځانمرګی برید کېږي او درنه مرګ ژوبله اړوي. د یادونې وړ ده چې د لشکرګاه ښار د امنیت تر انتقال وروسته د سوو ځانمرګو بریدونو او بېلابېلو چاودنو له امله نږدې 145 تنو ته د دولتي بهرني او ملکي کسانو په شمول مرګ ژوبله اړوي، خو د دې وروستي برید پرله تر اوسه چا په غاړه نه ده اخیستې.
د هلمند په مرکز کې مو د نن ورځې د ځان وژنې حمله په اړه د ازادي راډیو د خبريال رپورت واورید. بل لور ته تیر ورځ د خوست یعقوبی پولیسوالۍ کې مشت ملي اردو ځواکونو 3 تنه سرتیري د ډوډۍ د خوړل پر مهال مسموم شو چې وروسته د درملنې لپاره د اطلافي ځواکونو روغتون ته وړل شوی دی. په خوست کې د ملي اردو د لومړي نمبر لواء قمندان جنرال ناصر هدایت وایي چې اوس د سرتیرو روغتیا وضعیت ښه دی او د پیښې په تړاو 15 تنه نیولي. دغه راز امنیتي مقامات وایي چې په خوست کې یو شمېر کسان د ماین ښخولو په تور له ماینونو سره یو ځای نیولي. په دې اړه پاموکړی امیر بهیر رپورټ ته.
په خوست کې د ملي اردو ځواکونو د لومړي نمبر لواء قمندان جنرال ناصر هدایت ازادي رادیو ته وویل د هغو دریو تنو سرتیرو روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی کوم چې تېره ورځ په خپله قطعه کې د ډوډۍ د خوړلو پر مهال مسموم شوي وو. تېره ورځ ناوخته د خوست ښار شمال لور ته د یعقوبی په نارامه ولسوالۍ کې میشت د ملي اردو د کنډک 3 تنه سرتیري هغه مهال بې هوش شول کله چې هغوی د هغه قراردادي ټانکر اوبه وڅښلې چې د جنرال ناصر په وینا د دولت له وسوالو مخالفینو لخوا پکې یو ډول زهرجن مواد اچول شوي. د ورکل چې د قطعي افسران متوجه شول نو نور سرتیری د اوبو لسخلو منع کړل او مسموم شوي سرتیری په چټکۍ سره د درملنې لپاره د ائتلافي ځواکونو روغتون ته ولېږدول چې اوس مهال یې روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. جنرال ناصر هدایت وویل تېره ورځ د ماښام په 15 بجو د یعقوبی په ولسوالۍ کې د ملي اردو په قطعه کې یوه پیښه رامنځته شوه او هغه دا چې د ملي اردو 3 تنه سرتیری د اوبو د څښلو وروسته مسموم شول چې په بیړه روغتون ته ولېږدول شول. د ویل د خدای فضل دی د سرتیری روغتیایي حالت د ډاډ وړ دی. د زیاته کړه د پیښې سره په تړاو 15 تنه نیول شوي چې دا مهال د ملي اردو په نظارتخانه کې تر پوښتنو لاندې دي. د دولت کوم مخالف وسواله ډلې تر اوسه د پیښې په اړه کومه تبصره نه ده کړې. بلخوا په جنوب ختیځ زون کې د سرحدي ځواکونو قمندان مل پاسوال عبدالحی اطرافي د اسلامي حزب د ویان هغه ایدیا چې ګواکې د دوی وسوالو کسانو د دې ولایت د علیشهر د سرحدي ولسوالۍ اړوند د چرګوټي په سیمه کې د افغان ائتلاف ځواکونو پر فوځي قطار له وکمین څخه د سپکو او درنو وسلو برید کړی چې له امله یې 15 تنه سرتیري مړه او ټپیان شوي دي په کلکه رد کړه. په خوست کې د امنیو او فوځي عملیاتو په لړ کې د دې ولایت د امنیې قمندان په قول ملي پولیسو تېره شپه د خوست ښار شمال ختیځ لور ته د فارم باغ په سیمه کې یو مین ښخوونکی د څو کړیو ماینونو سره یو ځای هغه مهال لاس په لاس ونیو چې غوښتل یې په عامه لار کې د وسایطو ضد مین ځای پر ځای کړي. خو وسوال مخالفینو تر اوسه د نیول شوي کس د هویت په اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي.
آزادی رادیو د بی‌طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ییزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده.
د آزادی رادیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
تمه ده چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به راتلونکې میاشت کې کابل ته سفر وکړي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر دوین جانان موسازی د پنجشنبې پر ورځ ازادي راډیو ته ویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر حنا ربانی کار له سفر نه هرکلی کوي او هیله مند چې دا سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د ښه کېدو په برخه کې مرسته وکړي. د جانان موسازی په وینا میرمن کار به کابل ته په خپل د سفر کې یو شمېر لوړ رتبه چارواکو سره وویني. په دې هکله نور حال د جمیلې ظریف په رپورټ کې اورو.
افغان حکومت وایي هیله مند چې کابل ته د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر سفر به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو د پیاوړي کولو په برخه کې ګټور واقع شي. د بهرنیو چارو وزارت په وینا ټاکل شوی چې حنا ربانی کهر په راتلونکي میلادي میاشت کې کابل ته په خپل سفر کې د ټروریزم په خلاف په مبارزه د سولې په بهیر کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د همکارۍ په څرنګوالي خبرې وکړي. د دغه وزارت ویان جانان موسازی د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی غواړي له پاکستان سره آزادې او تلپاتې اړیکې ولري.
خبری است په تیرو څو میاشتو کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې کې یو څه متضرره شوې وي. ولې موږ هیله منو چې د پاکستان اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو د وزیر د دې سفر سره سم موږ کولای شو یو نوی پایل د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې ولرو.
افغان حکومت د اړیکو د بیا د کولو لپاره د سپارښتنه په داسې حال کې کړی چې د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین رباني تر وژنې وروسته د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې غیر عادي شوې وي. افغان حکومت د استدلال کوي چې د رباني د وژنې پلان په پاکستان جوړ شوی او له پاکستان نه د رباني د وژنې په حق له تحقیقاتو کې د همکاري غوښتنه وکړه. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په داسې حال کې کابل ته سفر کوي چې له واشنگتن سره اړیکې تر بل هر وخت زیاتې خرابې شوې او امریکا هم په مستقیم ډول له طالبانو سره د سولې خبرې پیل کړې. د افغان کتونکو په وینا دې کار پاکستان اندېښمن کړی او هڅه کوي چې یو ځل بیا په دې بهیر کې د رول لوبولو امکانات برابر کړي. د سیاسي چارو کارپوه وحید مجدا په دې حق له ازادي راډیو ته داسې وویل.
خبره ده چې طالبان اوس خپل ځان د پاکستان څخه لري کړی دی او امریکا طالبان سره مرسته وکړه چې ځان له پاکستان څخه لري کړي او په دې دفتر کې چې په قطر کې پرانستل کیږي په دې کې د پاکستان نفوذ ډیر اثر او رسوخ ډیر کم دی. نو په همدغه دلیل دی چې اوس افغانستان او پاکستان سره نږدې کیږي. موږ ګورو چې هم پاکستان او هم افغانستان د قطر له دفتر څخه خوښ نه وو. زه فکر کوم چې افغانستان او پاکستان سره نږدې کیږي د امریکا د عدم توجه په نتیجه کې او د افغانستان لپاره ښه ده.
دا چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر به کابل ته له څه ډول پیغام سره راشي اوس اټکل ګران دی. خو تر دې مخکې دغه هیواد له امریکا سره د خپل اړیکو ترنګلتیا ته په پام سره د امریکا ځانګړي استازي ته د پاکستان د سفر اجازه نه ورکړي. خو بل لور ته افغان کتونکو بیا حکومت ته سپارښتنه کوي چې د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو د خرابېدو ښکار نشي او په دې اړه دې یو خپلواک سیاست خپل کړي.
د طالبانو له واکمنۍ وروسته د جګړو بشری حقونو
ډیموکراسۍ
او نور موضوعاتو په اړه لس کاله پر وخت او موثق خبرونه لس کاله بی پرې راپورونه او لس کاله متوازن بحثونه له آزادۍ رادیو څخه.
تاسو زمون غږله ازادي رادیو اورئ. امریکای چارواکي وایي د پنتاګون بودیجه او د خپل ځواکونو شمیر به کم کړي، خو په آسیا کې به د امریکایي پوځیانو حضور ته دوام ورکړي. په همدې حال کې دوی وایي چې د القاعده شبکې د مشر له وشل کېدو سره سره د القاعده شبکې خطر لاله منځنه دی تللی. تفصیل د عصمت ساروان په رپورټ کې اورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو لوی درستیز د پنتاګون د لوی بودیجې د اعلان په درشل کې هغه پلانونه د تایید وړ وبلل چې پر اساس یې د ځواکونو شمیر کمیږي او د پوست تمرکز آسیا ته اوړي. جنرال ریموند اودیرنو په دې اړه څه ونه ویل چې د ځواکونو شمیر به څومره کم کاندي، خو وی ویل امریکا له عراق خپل پوځیان ایستلي او په افغانستان کې هم د خپلو پوځیانو او شمنو اندازه کموي. او ډیرنو چې په واشنگټن کې لري یوټرس خبري آشن سره مرکه کوله، همدار اسوول چې امریکا به په آسیا کې د خپل پوځیانو شمیر کم نکړي. پنتاګون به نن پنځشنبه د بودیجې د کمولو لپاره د ولسمشر باراک اوباما پر وړاندیزونو غور وکړي. اټکل کیږي چې په دې بودیجې کې به د راتلونکو 15 کلونو لپاره د امریکا له دفاعي بودیجې 208 میلیارد ډالر کم شي وي. په همدې حال کې امریکایي چارواکو د رسنیو هغه راپورونه تایید کړل چې پر اساس ویل شوی وو پنتاګون غواړي چې د پوز اتلی باوي کمی کړي او په مجموع کې د ټول پوز شمیر چې اوس 15,500 دی پر راتلونکو لسو کلونو کې 4,900 ته راکم کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر خپل ملي امنیت ته له بهر څخه خطرونه پای ته رسیدلي نه بولي او وایي د القاعده شبکې د مشر اسامه بن لادن او د دې شبکې د یمنی تیرورست انور الواکی له وژل کېدو سره سره د القاعده د تیرورستي شبکې خطر له منځه نه دی تللی. لیوان پنیتا سی بی اس تلویزیون ته په مرکه کې چې د یکشنبه په ورځ بخبره شي وویل موږ په القاعده پسې هر ځای چې دا شبکې وي ورځو. شکاره خبره ده چې موږ په پاکستان کې د القاعده حضور تاییدو، موږ په یمن، سومالیا او شمالي افریقا کې له القاعده سره مبارزه کوو. څرګنده ده چې القاعده په افغانستان کې هم تماسونه لري.
د ټپی پونم د پایپ لاین پروژه چې د منځنی آسیا غاز به د افغانستان لاله هند ته ورسوي د عملی کېدو په درشل کې ده. افغان چارواکي وایي چې ولسمشر حامد کرزی پرون اروپا ته د سفر په نیمه لار کې د ترکمنستان پلازمینه اشخابات ته ولاړ او هلته د پایپ لاین د عملی کېدو پر مسأله له ولسمشر قربان ګولی بردی محمدوف سره خبرې وکړې. د ترکمنستان د غاز زیرمې په نړۍ کې څلورم مقام لري، خو افغانستان، پاکستان او هند بیا د انرژي سرچینو ته سخته اړتیا لري چې د دې پروژې له عملی کېدو دوسره د ټولو خلکو اړخونو اړتیاوي رفقه دي شي. هندي او پاکستانی چارواکو هم ویلي چې دواړه هیوادونه د ټپی پایپ لاین په برخه کې توافق ته نږدې شوي دي. فرانس پریس خبري اژانس ته هند تیلو د وزیر اس جی پال ریډی له قول لیکي چې له پاکستانی لوري سره په خبرو اترو کې د پامبړ پرمختګ شوه. ریډی له خپل پاکستانی سیال سره تر کتنې وروسته په نوي ډیل کې خبرې کولې. د غاز د پایپ لاین دا پروژه 1.2 کیلومتره اوږدوالی لري چې د پلان لمخه د ترکمنستان په جنوب ختیځ کې د دولت آباد له زیرمه خبر په کال کې 1.5 میلیارد متر مکعب غاز د افغانستان لالارې پاکستان او بیا هند ته انتقالېږي. ټپی پروژه کې د څلور واړو شامل هیوادونو یعنی ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هند د پیل له تور څخه نوم جوړ شوی دی. آسیایي پرمختیایي بانک په 2008 کال کې هغه مهال چې څلور واړه هیوادونو ابتدایي موافقه لاسلیک کړه د ټپی لګښت 1.6 میلیارد ډالر اټکل کړی و. د فرانس پریس خبري اژانس رپورټ له مخې د پاکستان د تیلو وزیر عاصم حسین ویل هند او پاکستان له افغانستان سره د ترانزیتي بای په اړه خبرې کوي او اوس پر یو ګډه ستراتیژي هم کار کوي. جیپال ریډی ویل جګړه سپلی افغانستان چې غاز ته سخت اړتیا لري د دې پروژې په برخه کې ډېر جدي دی او ژمنه کړې چې امنیت به هم ټینګ ساتي. فرانس پریس خبري اژانس د کارپوهان له قول لیکي چې ښایي بې امنیتي د دې پروژې په وړاندې یو ستر خنډ وي، خو د هند تیلو وزیر وایي چې د دې پروژې ته د سولې پایپ لاین په سترګه ګوري ځکه غاز ته ټول اړتیا لري.
راپورونه، تبصرې او مرکې په خپل وخت لا ازادي
د خبرونه په دوهمه برخه کې تفریحي پروګرام د ګړې اچار مهیروي. د اورزګان د حج اوقاف رئیس مولوی حمد الله هغه تورونه چې پر د باندې د هیواد د دې ولایت د چارواکو لخوا د اداري فساد په حق لګیدلی ردوي او هغه به اساسه غني. د دې ولایت لخوا د چهارشنبه پر ورځ په یو خبر شوی خبر باندې راغلی چې د اورزګان د حج اوقاف رئیس مولوی حمد الله باندې تور لګیدلی چې تیر کال یې د حج په پروسه کې درغلي کړې ده. خو مولوي حمدالله بیا دا ډول تورونه ناسم او د دې ولایت د چارواکو دسیسه بولي. په دې حکله د ازادي راډیو خبریالې جمیلې ظریف د اروزګان د حج اوقاف رئیس مولوي حمدالله سره مرکه کړې چې په ګډه اورو.
د اروزګان د حج او اوقاف رئیس مولوي حمدالله، تیره ورځ د اروزګان ولایت له خوانه یو خبر پاڼه مونږ ته راغلې ده. په دې کې راغلي ده چې تاسې د حج په پروسه کې په تاسې تور لګېدلی ده، تاسې فساد باندې ښکېل یاستئ. څونه یې تاییدوئ دا خبر؟
خورجاني والله يحب الصادقين. زه به تاته یو وحده ورورګلوي خبره وکړم. هغه دا ده چې الله مهربان وای چې زه رښتیا ویونکي خوښوم. زما خوښ رښتیا دي، زه وایم رښتیا، وسیعت په رښتیا و تمامې دنیا ته کوم رښتیا به پاتې. د خدای په معلم دي چې زه د والي صاحب محترم د خبرو بشپړ د خبرې ردوم او بشپړ د خبرې بې ضعف بې بنیاد دي، هیڅ بنیاد نه لري. خورا دا مې هغه لنډه خبره ده.
ډېر ښه رئیس صاحب، په دې خبر پاڼه کې همداراز راز راغلي دي چې تاسو څارنوالۍ ته معرفي شوي یاستئ او اوسمهال تر توقیف لاندې یاستئ. خبرونه سمه ده
خورجان؟ زه خپل دریات وستا سره خبره کوم. زما مدیران، زما مامورین، زما اجران ټول دا اجرا سره ناست دي. هیڅ کله نه ما سرهوالي ما ته خبره کړی دي، نه زه سرهوالي غوښتم. ځکه سرهوالي په دې خبره ده چې د والي صاحب درېستا او کاپ تر ما به یو څه ستا سرهوالي که ما وغواړي زه د خدای نعمت بولم. زه پر څلورو روان یم سرهوالي ته. اما حال نه والله که زه سرهوالي غوښتم، نه سرهوالي زما سره ټلیفوني تماس نیولی دي. آیو سل ګام هم سره لرې نه یو. دا یې خپل په ریاست کې د خپلو مامورینو سره ناست یم.
مولوي صاحب همدلله، په دې خبر پاڼه کې همداراز راغلي دي چې پروسه کلم په تاسو د فساد تور سوی و، او څومره تاسو په دې پروسه کې شامل یاستئ؟ د حج په پروسه کې
خوره جانې د پروش کال پروسه چې تېره سوله، هغه د پروش کال ده. ما دغه نه خدمت ولایت اروزګان ته وکړي. د ولایت اروزګان 2.5 حجان و د دوی سهم او اصلي د دوی اشتیاقاک 2.5 لک نفوس دی. 2.5 حجان یې ورکول. ما دغه کوشش وکړي پروش کال 500 تنې حجان ورسول. خورجانې پر ما هغه رب العزت چې حاضر و ناظر دی هغه خدای ته زه حساب ورکوم، دنیا ته ورکوم. که ما یا یوه پر ما په زر ورکړې دی، مې په کوټ ورکړې دی، مې خرڅه کړې ده. فی سبیل الله مې دا وسه و پیدا کړې دي.
بلې مولوي صاحب حمدالله، ولې تاسو له خپل ځانه دفاع نه ده کړې پرونه؟ ولې ایم کلم له ولی صاحب نه یا د اروزګان له چارواکو نه پوښتلي دي چې ولې په تاسو باندې دغه ډول تور لګولی ده؟
خو خبره دا ده خورجانې، والي صاحب محترم که د دې اروزګان دوست وای یا د اروزګان د خلکو دی والي وای، یا د اروزګان د خلکو د غم کوله، یا د ده سره غم وای، خور عقلن زه نورې د ده په جایه ټوله پرېږده. دوه نفره حجان ده زموږ په پروسه کې په د زیارت درلوده چې یو 500 درې سوه، یو 500 زما وه، دوه د ده و چې د جمله درې سوه درو 500 کېږي. دغه دوه نفره حجان په ګرد اروزګان کې دا مظلوم ولس نسو پیدا چې یو ملا کې ورکړي وای، یو سیک کې ورکړي وای، یو زنانې کې ورکړي وای، یو بیچاره کې ورکړي وای. هغه دوه نفره حجان ده واستوله. ما چې ول چې اتمی به زه د ژړی خلک استومه، هغه به ته در سره بیایه. نو چې دی د اروزګان د خلکو سره مینه نه لري. نو خبره دا ده خورجانې چې والي صاحب محترم زما څه تقاضا کړې وه چې ما ته به شل نفره حجان راکړې. هغه تقاضا ما پوره نه کړله، ما خیانت نه شو کولای. بیا وروسته راته وویل چې ما ته به معلمان راکړې، معلمان به زه کنجدوم. بیا ما ته زیارت اختیار نه راکولی، په دې امتحان د لارې معلمان ولاړه. آخر زه په جدا کې وم، څه کټرې رنګ راوولي چې والي صاحب ای زه ورته دې سره ګورو. نو هغه که څه نه ده د والي صاحب وسو، زه هر ګناه ده د ادعار دوم. زه خدای ته پاکم، مخلوق ته پاکم، حاضر یم هر ګناه دفاع ته خپل.
د اروزګان د حج اوقاف رئیس مولوی حمدالله و چې وایي پر ده باندې د حج پر مهال د درغلۍ تورونه بې اساسي دي، او د ده په وینا دا د والي او نورو مقاماتو لخوا د ده په وړاندې دسیسه ده. پر نوموري باندې د چهارشنبې په ورځ په یو خبر پاڼه کې چې د اروزګان د ولایت لخوا خپره شوې وه، تور ولګې چې هغه تیر کال د حج په پروسه کې درغلۍ کړې ده.
د معلوماتو ترلاسه کول د بریالیتوب لار ده.
د اتصالاتو د مخابراتي شرکت ګډون کوونکی کولای شي د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا تر لاسه کړي.
د اتصالاتو د شرکت ګډون کوونکی کولای شي یوازې یو ځل 1500 شمیرې ته اس ام اس واستوي. د پښتو خبرونو د ترلاسه کولو لپاره د دوه عدد او د دری خبرونو لپاره د یو عدد ولیکي.
په دې توګه به هر ورځ د ازادي رادیو د خبرونو سرټکی د اس ام اس لاري وړیا ترلاسه کړي.
تاسو زمونږ غږله ازادي راډیو او د خبرونه په دوهمه برخه کې د ګوړې اچار تفریحي پروګرام مهروي او اوس دونیم بجې شوې له احمد شیبر څخه اورو چې د مهمو خبرونو لنډی څه ده.
له بهرنیو ځواکونو افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو د سپارلو په بهیر کې نن د امنیتي مسولیتونو د انتقال په دوهم پړاو کې د ننګرهار د مرکز جلال آباد همدارس د کامې خیوي بهسودو او سرود ولسوالیو امنیتي چارې افغان ځواکونو ته وسپارل شوې. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې نن نږدې لسمې بجې د موټر بم په چاودنه کې څلور ملکیان ووژل شول او درې دېرش نور ټپیان شول. پاکستانی چارواکي وایي چې د بلوچستان په دیرې بوکټی کې د پوجانو پوروي پوسټې نن سهار وختي بریټ شوه دی او شپږ عسکر وژل شوی دی. د ملګرو ملتو سرمنشي بان کی مون د ایران د اټومي لانجې له ټولو شکیلو اړخونو څخه د بحران د کمولو غوښتنه کړې ده. له عراق خبره شوي راپورټونه څرګندوي چې وسلوالو د بغداد په جنوب کې پوروي کور بمونه غورځولي دي او په دې پیښه کې لږ تر لږه لس تنه د ښځو او ماشومانو په ګډون وژل شوي دي. او په سویس کې کلنۍ اقتصادي نړیواله سرمشیزه نن د دوهمې ورځې په مخه په داوس ښار کې روانه ده.
تاسو زمونږ غږ له ازادي راډیو او د ازادي راډیو خبرونه په ټول افغانستان او ټول سیمه کې په منځنۍ څپه 1290 د سهار لونه د ماخام تر و بجو پورې اوریدلی شئ. بریټش کونسل غواړي په افغانستان کې د ځوانانو لپاره خپلې پروژې زیات کړي ترڅو ځوانان په ځان د بسیا کېدو لپاره خپله فعالیت وکړي. د دوو پروژو له ډلې څخه یوه هم د ټولنیزو سیالیو په نامه ده چې په 2008 میلادي کال کې پیل شوې ده. د دې پروژې له لارې بریټش کونسل ځوانانو سره مرسته کوي ترڅو د خپل استعداد له مخې ځان ته او په ټولنه کې نورو کسانو ته د کار زمینه برابره کړي. د بریټش کونسل مسؤلان وایي چې ځوانان باید پر حکومت تکیه ونه کړي بلکې د خپل استعداد له مخې ځان ته پخپله کارونه پیدا کړي. تفصیل کابل د اسد الله الدین پر رپورٹ کې ورو.
په کابل کې د بریتانیا کلتوري اداره غواړي چې د افغانستان او بریتانیا ترمنځ د ستراتیژیک سند له لاسلیک کېدو وروسته د ځوانانو د هڅولو پروګرامونه پراخ کړي. په کابل کې د بریټش کونسل مشر پاول سمیت د چهارشنبه په ورځ ازادي راډیو ته په ځانګړي مرکه کې وویل چې اوس مهال په افغانستان کې د ځوانانو لپاره بیلابیل پروژې لري چې یوای هم د ټولنیزو سیالیو په نامه ده. د سمیت په وینا د دغه پروژې اصلي هدف دا دی چې ځوانان وهڅول شي ترڅو خپل استعدادونه په کار واچوي او نه یوازې ځان بلکې نور کسانو ته هم د کار کولو زمینه برابر کړي.
بریټش کونسل از فول اف پروجیکټس وی ار هیر ټو پروواید اس مینی اپورتونټیز اس وی کین.
بریټش کونسل ډیر پروژې لري موږ دلته د دې لپاره راغلي چې د راتلونکي نسل د پرمختګ لپاره له هرې موقع ګټه پورته کړو او له دوی سره مرسته وکړو. زموږ پروژې په ټولیز ډول په څلورو برخو کې دي. موږ د ښوونې او روزنې پروګرامونه لرو، د تحصیلي بورسونو پروګرام لرو، د کلتور د پراختیا پروګرام لرو او د افغان فلم جوړونکو او موزیک جوړونکو سره مرسته کوو. د معنا دار چې بریټش کونسل به دلته کلونه کلونه اوسي او ډیر پروژې به پیل کړي.
د ټولنیزو سیالیو پروژه په 2008 میلادي کال کې پیل شوه چې د مسولینو په خبره تر اوسه زرګونه ځوانانو له دې لارې ځان ته کارونه پیدا کړي. د بریټش کونسل مسولین بیا سپارښتنه کوي چې ځوانان باید په حکومت تکیه ونه کړي بلکې د استعداد له مخې ځان ته کار پیدا کړي. په بریټش کونسل کې د ټولنیزو سیالیو مشر ښاغلی محبوب رحمان عباسي وایي چې دغه پروګرام ته یې اوس پراختیا ورکړې او د افغانستان د هر ګډ ځوانان چې په ټولنیزو چارو یا سوداګرۍ کې مهارت ولري ګډون پکې کوي شي.
په اول کې چې د خاصتا د پروګرام د تخنیکی او مسلکي مکتبونو او انسټیټیوټونو لپاره وو. وروسته دا پروګرام چې د مونږ وسعت ورکو او چې څومره ځوانان دي چې د هغوی سنین ته د 13 سنه تر 15 کلو پورې دي، خدای وکړي چې د افغانستان په هر ګډ کې دي، هغوی کولای شي چې په دې سیالۍ کې حصہ واخلي او دوی کولای شي چې خپل دغه پروپوزل مونږ ته راوستي. مهمترین هدف زمونږ د دې پروژې چې د ځوانانو هڅول دي چې هغوی ابتکارات کی هغه نو وختونه وکي، هغه ضرور نه دي چې یا ډیره مالیه ولري چې خپل تجارت شروع کړي. ضرور نه دي چې دولت همیشه تاسو ته دلته یی تاسو ته یو دفتر جوړ کړي او تاسو ته کار پیدا کړي. یو ځوان ته زه دا غواړم وایم چې د کار طریقې د پاره تاسو باید خپل هڅه وکړي.
ښاغلی عباسی وایي دوی غواړي په دې پروژو کې زیاته برخه هغو مېرمنو ته ورکړي چې سر سرپرست نه لري څو د کورنۍ اقتصادي اړتیاوي پوره کړي. په ټولنیزو برخو او سوداګرۍ کې مهارت لرونکي ځوانان کولی شي د بریټیش کونسل د ویب سایټ په مرسته په دغې سیالۍ کې ګډون وکړي او له بریالي کېدو وروسته ورسره مالي مرسته هم کیږي. خو ګډون کوونکي باید د خپل مهارت په برخه کې له ځان سره څو نور ملګري هم ولري او د دوی لپاره تحصیلي درجه مهمه نه ده. سید اکرم افضلی یو له هغو کسانو څخه دی چې د چاپیریال ساتنې په برخه کې مهارت درلود او له دغې سیالۍ څخه بریالی راوتلی. افضلی وایي د بریټیش کونسل ته د چاپیریال ساتنې په برخه کې دا نظریه ورکړه چې په ښارونو کې باید له پلاستیکي کڅوړو کار وانخیستل شي. نوموړی وایي دغه نظریه د بریټیش کونسل خوښه شوه او دته د پلي کېدو لپاره یوه اندازه پیسې هم ورکړې چې دا مهال په دې برخه کې 500 کورنیو ته د کار زمینه برابره کړې ده.
دا 500 کورنیو ته چې مونږ د دې پروژې لارې نه د کار زمینه برابره کړې ده، دا هغه کورنۍ دي چې د ماګزینو لارې نه، دا هغه کورنۍ دي چې د ښځو په غاړه باندې د کورنۍ سرپرستی ده. دا کورنۍ ته مونږ د هغوی په کور کې ورته د کار زمینه برابره کړې ده. هغه هم داسې چې ښځې او ماګزین په خپلو کورو کې کاغذي پاکټونه جوړوي. د مونږ پیغام نورو ځوانانو ته هم دا دی چې د داسې موقعو نه باید پوره پوره استفاده وشي. د ما په ژوند کې دغه تغیر راوسته چې زه اوس دا احساس کوم چې زه خپل مسؤلیت د خپلو خلکو په وړاندې ادا کوم، داسې یو کار کوم چې روحاً زه سره آرامه یم او خوشحاله یم.
د بریتانیا کونسل وایي چې د افغانستان د نفوس زیاته برخه ځوانان جوړوي او په دغو ځوانانو کې ډېر داسې استعدادونه شته چې تر اوسه پټ پاتې دي. دوی وایي که چېرې ځوانانو ته دا موقع ورکول شي چې خپلې وړتیاوې او مهارتونه عملي کړي، نو په افغاني ټولنه کې به یو مثبت بدلون راشي. اسدالله لودین، ازادي راډیو، کابل.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او خکلی عکسونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې وګورئ. www.azadiradio.com
د ګوډي اچار تفریحي پروګرام په همدې خبرونه کې ده. ډېر شمېر افغان مېرمنې له دې اندېښمنې دي چې که طالبان بیا واک ترلاسه کړي نو ښایي یو ځل بیا به په ټولنیزو او سیاسي برخو کې د دوی حقونه تر پښو لاندې شي. خو یو شمېر نورې بیا سره له دې اندېښنو په دې اندې چې افغان مېرمنې اوس دومره پوهه لري چې له خپلو حقوقو دفاع وکړي او حتی وایي چې دوی کولی شي د سولې په پروسه کې هم فعاله ونډه ولري. فریده هوډ سیفیو په دې اړه جزئیات.
لکه د ولسی جرګې د غړي میرمن فوزیه کوفی په شان له افغانستان څخه د باندې له طالبانو سره د امریکایانو د خبرو په باب ډېرې افغان میرمنې سختې اندېښنې لري. دوی له دې ویره لري هسې نه وي چې د تیرو لسو کلونو په مودې کې په ډېرې سختۍ د دوی لاسته ورغلي حقونه تر پښو لاندې شي. میرمن کوفی له ازادۍ راډیو سره په یوې ټلیفوني مرکې کې وویل د دې خبرو اترو سري طبیعت په جګړه ځپلي افغانستان کې د سولې د راوستلو لپاره د شفافیت په ارتباط د خبرو اترو اړه اندېښنې راپارولې دي.
اولا نبود شفافیت در این پروسه است و دوم همگیر نبودن و جامعه نبودن.
لومړی دا چې دې پروسه کې شفافیت نشته، بل دا چې په دې پروسه کې ټول ګډون نه لري، ځکه د افغانستان حکومت او نور غیر حکومتي بنسټونه، مدني، د بشري حقوقو او ښځو سازمانونه د سولې په پروسه کې شامل ندي. مونږ له حالاتو بې خبره یو. طالبانو چې د 1990 تر 2000 لومړی میلادي کلونو خزی له درس ویلو او له کور بهر له کار کولو منع کړی وي، په دې وروستیو کې د واشنگتن په ننګه له خبرو اترو ملاتړ وکړ. خو طالبانو په دې وروستیو کې د یو بیان په خپرولو سره خپل موقف روښانه کړ چې له افغان حکومت سره به خبرې ونه کړي. میرمن کوفی په دې انده چې له افغان حکومت سره چې د دې په وینا د تیرو لسو کلونو په مودې کې د تعلیم او کار زمینه ښځو ته برابره کړې ده، د سولې په خبرو کې د طالبانو بې میلي دا مسله څرګندوي چې د ښځو په وړاندې د دوی موقف همغه د پخوا په شان دی.
از قراین معلومه میاست چې طالبان بسیار اعتنا به حرکت و حضور زنان و مخصوصا به حفظ
داسې ښکاري چې طالبان د ښځو مدني ارزښتونو لکه د تعلیم او په سیاسي او ټولنیزو برخو کې د دوی ونډې اخیستو ته زیاته پاملرنه نه کوي. دا یوه اندېښنه نه، بلکې یو واقعیت دی. طالبانو د خپل پخانی دریس په څیر لکه د اسلامي امارت په جوړولو ټینګار کړي دا چې د ښځو په وړاندې د طالبانو موقف همغه پخانی دریس دی او که بدلون یې پکې راوستي لا روښانه نه ده. خو خای د طالبانو د رژیم په وخت کې له خزو سره د هغوی د چلند یادونه لا هم د خزو په یاد وی او د وی اندېخمنې کړې دي. تهمینه چې په کابل کې د نجونو د وخونځي خون کې د میرمن فوزی کوفی په شان اندېخنه لري چې خای د طالبانو ل راګرزیدو سره به بیا د پخوا په شان په کور کې نه.
خواسته طالبان خو امو خواسته قبلی شان است که اگر
طالبان غشتنه همغه په خانه غشتنه ده که هغوی په کابل او یا نور ولایتونو کې لاس برسي نو شیزه به ونه کړی سي چې شوونځي یا کارت ولارسي. موږ اندیشنه لرو چې شیزه به یو ځل بیا په کورونه کې کښینی.
تهمینی د طالبانو د وخت یو یاد ازادي رادیو سره شریک کړ.
در زمان طالبا چون سن مام خرد بود اما یک روز می خواستم قرآن شریف خواندم.
زد قرآن مجید د ذکر لپاره جماعت تلم. هغه وخت لا وړنجلی و. د دوی یو موټر راغی. طالبانو په درو په پښو ووهلم. ځکه چې ما بغره نه و پر سر کړې او یو لوی پاړه نه مې پر سر و. ما ته وویل سول چې تر دې وروسته چادرې په سر کړه. تر هغې وروسته ډېره بیرېدم.
خو میرمن کوفي وایي نور نو هغه ورځې تللې دي. هغه په دې اند چې ښځې نورې په یویشتمې پیړۍ کې هغه کلونو ته د ورګرځېدو زغم نه لري.
شما وقتی 55% نفوس یک جامعه را از مشارکت در اشیای مختلف محروم میسازین، در
حقیقت تاسو د یوې ټولنې په سلو کې 55 غړي د ژوند په بیلابیلو برخو کې له ګډونه محرومه کړي، نو په حقیقت کې مو ټولنیز ژوند نیمه فعاله کړی. زه په دې اند یم نشي کېدای چې پر افغان ښځو یو حکومت تحمیل شي، ځکه اوس د دوی پوهه لوړه شوې، هغوی د خپلو حقونو په اړه پوهیږي او کولی شي چې په بیلابیلو برخو کې خپل غږ اوچت کړي او د خپلو هدفونو د لاسته راوړلو لپاره هلې ځلې وکړي.
زوحل چې د کابل پوهنتون یوه محصله ده، له میرمن کوفي سره ورته نظر لري. هغې له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې دې هدف ته رسیدل له طالبانو سره سوله ییزو خبرو ته اړتیا لري، خو د هغې په وینا طالبان باید د ښځو حقونو ته درناوی وکړي.
اگر ما صلح نکنیم دوباره به می موضوع جریان خاط یافت.
زوحل وایي که چرته سوله ونشي نو بیا به هم په زرګونو بیگناه خلک وشل کیږي، خو طالبان باید د افغانستان اساسي قانون او د ښځو حقونو ته درناوی وکړي. دوی باید له القاعده سره خپلې اړیکې پرې کړي او د افغانستان په بیا رغونې کې برخه واخلي. یو شمیر کتونکي په دې باور دي چې د طالبانو د حاکمیت په وخت کې له ښځو سره د دوی سخت چلند په یو ډول په نړیواله سطحه د طالبانو په انزوا یا لری پاتې کېدو کې ونډه لرله. د کتونکو په وینا اوس چې طالبان له امریکایانو سره اړیکې نیسي، نشي کولی چې په افغانستان کې د ښځو ونډه له نظره وغورځوي. وحید مشتا یو له همدې کتونکو څخه دی.
طالبان مثلا زمان به عقب بگردانن به بدون تردید مجبور خواهند بود بعضی مسائل مثل کار خانوها و در
طالبان نشی کولی چه وقت بیرته وگرزوی او بیل شک مجبور بوی چه زین مسائل لکه خزو تا درناوی او ده هغوی درس او تعلیم او منی. البته په یو څه محدود چوکاټ کې، یعنی د اسلامي حجاب مراعات چې هر کله ور باندې ټینګار کوي، او که چیرې موږ په دې فکر کې ووسو لکه اوس چې افغان نجونې بیل محرم څخه له هېواده بهر د سپورتي سیالیو لپاره ځي او د مسابقو له جریان څخه فلم اخیستل کېږي، نو فکر نه کوم چې طالبان داسې یو شی ومني.
سیاسي کتونکي وایي د کرزي د لس کلن حکومت په مودې کې د لاسته راوړنو د ساتلو په اړه په واشنګټن کې نظرونه یو ډول نه دي. یو شمیر پوځیان وایي په 2001 میلادي کال کې پر افغانستان د امریکا د حملې هدف له ښځو سره د طالبانو له سختۍ ډک چلند سره مقابله نه وه، بلکې دوی د اسامه بن لادن د وژلو په نیت پر افغانستان حمله کړې وه. خو د یو شمیر نورو لوړ رتبه امریکایي مقاماتو څرګندونې افغان ښځو ته هیله بښونکې دي. د مثال په توګه د امریکا د بهرنیو چارو وزیرې میرمن هیلری کلینټن تیر کال په پراګ کې له ازادۍ راډیو سره په ځانګړي مرکې کې ویلي وو چې واشنگتن په افغانستان کې د ښځو د حقونو څخه په کلکه ملاتړ کوي. میرمن کلینټن وایي د افغان ښځو وقار، ښکلا او ژمنتیا مې ډېر خوښ شوي دي. باید دوی ته د کورنۍ د نارینه وو لخوا درناوی وشي. هغوی د دې وړ دي چې حکومت ورته داسې فرصتونه برابر کړي چې حقونو ته یې درناوی وشي، او دوی د دې وړ دي چې خپل ژوند کې خپله فیصله وکړي او خپله یې
وټاکي.
افغان ښځې مطمئن ښکاري چې دوی به وکړی شي چې د سولې د راوستو په پروسې کې مثبت او فعال نقش ولوبوي. میرمن کوفی وایي ښځې کولی شي ذهنیتونو ته د بدلون له لارې په دې پروسې کې مهمه ونډه ولري.
ما مطمئن هستم مادر یک طالب هیچگاه نمیخوای که، یا خانم یک طالب یا خواهر یک طالب نمیخوای که برادرش یا شوهرش یا طفلش پسرش د جنگ کشته شوه.
زه مطمئن هم چې د یو طالب مور، خور او میرمن نه غواړي چې زوی، ورور او یا یې اولاد په جګړه کې ووژل شي. نو موږ د افغان میندو پیغام رسوو. افغان ښځې په هیڅ ډول وینې تویولو، جګړې او رانۍ کې لاس نه درلود، نو هغوی کولی شي چې د سولې پیغام راوړونکي دوی کولی شي چې له طالبانو او نورو وسوالو ډلو وغواړي چې له جګړو لاس واخلي.
په تیره اوس مهال چې د جګړې وخت نه دی، فکر کوم د دې وخت را رسیدلی چې موږ د خبرو اترو له لارې بریالي شو.
عزیز که ما طریق گفتگو بحث مذاکره خواست خدا میتونیم به موافقت برسونیم.
اچار اچار اچار
د چشي اچار
د ګوري اچار
جوړونکی ننګیار ناشنا.
خواګو اوریدونکو سلام، د حکومت د ژمنه یمرستو سندرې خو ماتمن اوریدلې دي، څومره پخه کمپوز او ښه آوازې زمزمه کولې. هر چا به چې اوریدلې نو ارمان به یې کوو چې اوس کاشکې ژر ژمی راشي، واورې وشي او لارې بندې شي، چې د حکومت دا بېتول او ترازو مرستې ترلاسه کړو. خو اوس چې واورې وورېدلې او زیاتره لارې بندې شوې، نو حکومت هم د خپلو سندرو راګونه بدل کړل او د ناتوانۍ سندرې بولي. د خبرونې په پیل کې څو مهم خبرونه لرو.
په خبرونو کې غټ غټ خبرونه دغه دي: مرکزی حکومت تر ستوني په ډالرونو کې غرق دی، خو د لری ولایتونو سړکونه خلک په پاروګانو توږي. په کابل ښار کې د ککړې هوا معلومولو ماشین ودرول سو، خو چې څه وخت به د ککړې هوا له امله وچوي. د افغانستان په سیاسي ګرداب کې هم ائتلافونه ټول غرق شول او هم له بهره راغلي ډالرونه. د خبرونو خېټي: مرکزی حکومت تر ستوني په ډالرونو کې غرق دی، خو د لری ولایتونو د سړکونو واورې خلک خواران په پاروګانو توږي. له لری ولایتونو را رسیدلي خبرونه وایي چې اوس هم زیاتره کوتلونه بند دي او خلک یې په توګلو اخته دي. خبر زیاتوي چې پخوا به د سړکونو د توګلو پر وخت ډولونه وهل کېدل چې د خلکو سات تیر وي، خو اوس څوک له ډر هغهم نشي وهلی. د حکومتي چارو ماهرین باور لري که بهرانیان نه وای نو اوس به د ارګ او صدارت شاوخوا واټونه هم په پاروګانو توګل کېدل، ځکه حکومت په پرمختللې ټکنالوژۍ او عصري وسایلو باور نه لري، او دا ځکه چې بیا ډالر ډیر مصرفیږي. په کابل ښار کې د ککړې هوا معلومولو ماشین ودرول شو، خو چې څه وخت به د ککړې هوا له امله وچوي. در پدر آژانس خبر راکوي چې د ماشین د درېدلو مراسم شاندار وو، خو د جنازې په مراسمو کې ښایي یوازې کوم تحویلدار برخه واخلي. خبر زیاتوي چې ښه وو ماشین د واورې اورېدو نه سمدستي وروسته ودراوه، که نه په هماغه لومړۍ ورځ به یې زړه چاودلی و، ځکه چې د کابل ښار هوا له دې وتلی چې ماشینونه یې د ککړتیا اندازه پیدا کړي. ماهرین وایي چې دلته یو د اداري فساد او خیانت اندازه له اندازې کولو وتلې ده، او بله هم د ککړې هوا د ککړتیا. د افغانستان په سیاسي ګرداب کې هم ائتلافونه ټول غرق شول او هم له بهره راغلي ډالرونه. زمونږ سیاسي خبریال سیاستي خبر راکوي چې ائتلافونه هم د ډالرو غرقولو لپاره جوړیږي، نو ځکه دواړه غوپی وهي. خبر زیاتوي چې د ډالرو ائتلافونه، د ډالرو کمیسیونونه، د ډالرو محکمې، د ډالرو جرګې او مشورې ټول د ډالرو غرقولو لپاره دي. نو ډالر خواران به څنګه دلته څوک له ډوبېدلو وژغوري؟ له همدې امله نړیوال هم د پښو ایستلو په هڅه کې دي چې هسې نه له ډالرو سره دوی هم غرق کړي. د خبرونو
ډېر ځل خلک په نالیدلې مخامینېږي، لکه داسې
خامخا درځم، ځکه پرته له تا ژوند کول راته ګران دي ګرانې.
ستا هر شیر چلولم نو له هر بیت سره می لزړنه ویني داري وهي زه ستا په شیر مینیم ستا په ماغه قوی تصویر مینیم ستا په هغه خزینه احساس مینیم خیر که ډیره ښکلې هم نه وي پروا نه کوي ځکه چې نورې دومره ښکلاوې لري چې ظاهري ښکلا ته دې ښایي د سړي پام ونه شي ګرانې که دې یو ځل زما مینې ته وویل نو بیا وګوره چې ستا د مینې لپاره تاج محل جوړوم که نه
والکه زړیه دا بیا څنګه په چرتونو کې ناستې لکه چې بیا د شیرینګل خیال پله ووهې که څنګه
مورې که ریښتیا درته ووایم نو د شیرینګل خیالونه مې په هیڅ ډول له ذهنه نه وځي هره شیبه مې یوه نالیدلې څیره په سترګو کې ګرځي راته خاندي او راته وایي چې راشه یوازې ستا یم
زویا دغه ټول د شیطان وسوسې دي لا حولم ووایه داسې نجلۍ به درته وکړم چې شیرینګله یې څوک په زیرې کې هم وانخلي نور دغه د شیرینګل خیالونه پرېږده ورځ په ورځ ډنګرېږي رنګ دې لکه د سکور تک تور اوښتی زویا پلار دې م خواشینی دی او ځم نور دې زړه تېر صبر که
مورې دغسې مه وایه له شیرینګل نه مې زړه نه صبرېږي شیرینګل مې د ژوند یوه برخه شوې ده له هغې پرته مې ژوند له مرګ هم بتر دی
زویا ته څه خبرې که هغه مېړه ولري که هغه بدرنګه وي او یا هم کوم بل لوی عیب ولري
مور جانې زه د شیرینګل په ظاهري ښکلا او څیره نه یم مین د هغې په هغه شاعرانه احساس مین یم د هغې په له مینې ډک زړه مین یم مورې د هغې د شعر په هر بیت کې د لیلی او مجنون مینه ځای شوې ده زه د هغې په هغې رنګینو رنګینو خیالونو مین یم دا چې که مېړه ولري نو ګمان نه کوم ځکه د هغې له هر بیت نه ښکاري چې هغه پیغله ده او که کوم بل جسمي عیب ولري نو هغه بیا زما په سر سترګو قبول دی او دا به زما لپاره ډیر ستر ویاړ وي چې د یوې معیوبې معشوقې لاس ونیسم او مرسته ورسره وکړم مورې زه ځم نور صبر نشم کولی که ته مې د پلاره د تلو اجازه راته واخلي
دا څنګه بیا زوی او مور دوه په دوه مرکه سره کوئ خیرت خو به وي
تا ته ولې زور درکړ
زه خوشحاله سوم ښځې زور یې نه ده راکړی په څه به زور راکوو
وسړیه
وایه
دغه زیړی کابل ته ځي
د څه لپاره
اوس ته څه پوښتنې کوې هلک دی چکر به وهي
هسې نه چې د شیرینګل دیدن ته روان شوی وي وښځې
هر چېرته چې ځي ځي به د تا کار نسته
ښه نو زه څه وکړمه اوس
د تا اجازه یې ته ماتل و او هغه د لارې لګښت یې هم برابر کړه ورته
ښځې زه پوهېږمه چې دا کم عقل د شیرینګل لیدو ته ځي او په ناحقه یې ځان په نالیدلې نجلۍ مین کړی دی خو ځه چې ځي نو ولاړ دې سي پرېږده یې چې د زړه سودا یې ووځي
ځه خیر یوسې سړیه
خور اسلام علیکم
وعلیکم سلام وروره څوک دې په کار و
او شیرینګل جانه مې په کار وه
له کوم ځای راغلی یې
له یو ډېر لرې ولایت راغلی یم یو ځل یې وینم
ښه ښه هغه شیرینګل راولېږئ هغه دې راځي لکه چې شعرونه یې تاسو ته هم خوند درکړی
او ډېر خوندور شعرونه یې دي
سلام علیکم
وعلیکم سلام
د دغه ورور کار ور درسره
د دې ورور څه دې ویل
آقا شیرینگل شاعر اتی؟
او خو شاعر نه بلکه شاعریم لکه چی تمره بانده مین شوه؟
او خو پنوم دی ما گمان که او چی شیرینگل
خزه بلیا؟
او
وای وسله کبار ده هم په کار ده او زیاتره خلک یم د یو مقصد لپاره په کورونه کې ساتي که یې نه منې نو دا واورئ
موري وا موري لکه چې کور ته غله راوختي وا موري
څه وایې ونجلۍ اوبه مې هغه دلته سر سره درته ایښی دي
موري تږې نه یم کور ته غله راوښتي
کور ته غله راوښتي
ته غوږ ونیسه د پښو غږ یې دی
اورم هله ژر سه پلاره ورور دې راویښکه
مورې زه وېرېږم دې راویښکه
ماموته
پاته چې غله راغلي
غله راغلي چېرته دي غله راغلي
غلی شه هله دادا راویښکه
دادا
دادا دادا
دا خو نه راویخیږي.
وی شوروه
دادا 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 پاتجه غل 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 راغلی غل.
اوس په څه کو دادا هم نه راویخیږي.
زه د ما يم ته سرځات پرېږده چې ټول کور یوسي.
موري کنه وی دادا او تخنو
وی تخنو چې اوس راویخ سي.
دادا وای دادا دادا
څوک یې مخانته چې اوس په مزاخ واوري گونجلی یه تخنه و چه مردی کهی
اوه زیره تخنه خلا خاندی
دا اغی چه اوزن خانده راسی بیا پاسانه نتریج موسره خلیسه چه کور تخنه را اوشتی دی
چه دیویل کور تخنه را وقتی
واسه توپک را واخلا
دا چلا پارا توپک را واخلم
خلو جزی وکر چه وطرشتی
او که پا دازو یه کمیو تپیسی بیا سنگ وکم
تپی دیشی کشک مرشی و دادا
خلیس احمق که تپی شی بیا دیشونده پریدی نو توپک دیده سر پارا کور کشی دغلور پارا خواهدی خدا خدا خدیده او ساده خزی توپک می پا کور گی ده دیل پارا یخی چغله پا کور آوا وقتل بیا دسی پیو کم ده دیل پارا می نده یخی چخه کور تر آوا وڑی او بیا اولم چکم یو تپی آمر شی بیا ده ما پلاریم زواب نیشی ویلی پوش می
پلارا نو دا خوشارم ده چه توپک را سرا و کور مغلوڑی
خرسا دامی دخلول پارا ندی اخیستی و ساده کمانکلا موردی پیدارا و
پراونا ننګر نشنا برابر کړی و او برخه خستون کې و عبد الله سمدی عبدالرحمن صادق سپینغر ستاره امینی مسکا ستانگزی سپوګمۍ او زهیلا زرمتی کله موږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی کابل 4411 کندهار 22 جلال آباد 4 کندوز 1 خوست 1 او یونیورسيټي ټاون پېښور 2 4
افغان بچو خونزیده مکتب زنگ مرشوه گولی و سوره سوره ده افغان بچو خونزیده افغان بچو خونزیده بس د دې وطن کمې دې بس د دې وطن کمې دې مطلب زنګ مرشوه وګولې سوره سوره دې دا افغان بچو خوځې دې دا افغان بچو خوځې دې تا دعا وکړي مور بچا تا اوخ کې توی کړي خپل پلار په شمله خاندي چې نا اغلا بچا لوی کړي نا پوهې تورا بلا شي ہم زانگو دزد کڑے زے دے ہم زانگو دزد کڑے زے دے